د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړا کې یو ربیا ز هارون با چاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم په خبرونه کې په کور مې جنسای کې د سورلیو پر یو گاډي د سړک غاړې بمی چاودنه پاړه اوري د غراز د پاکستانی پوز د مشر چین ته د سفر په دې هواد پارلمان ته د نوي مالکان لپاره د تیار شوی بجټ وړاندې کېدو د ناموسي وجنو پر ضد د پاکستانی دینی عالمانو د یوې فتوا او د خیبر پختونخوا د خلکو د ستونزو د حوالې په برخه کې د صوبایي حکومت د کارونو پاړه رپورټونه درته لرو په یو شمېر نورو موضوعاتو مهم رپورٹونه در تراوړي خو په پیل کې خبرونه اورو چې بشیر غواخي وړاندې کوي
نومړې دا خبرونه سرټی کې کورم کې 14 څلور ولسی وګړي وژلي د پاکستان سنی اتحاد کونسل د غیرت په نامه د خزو وژلو خلاف فتوا کې ویلي چې اسلام هلک او جنۍ ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړي او کورنۍ باید د حقو نه خلی افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان پر خاوره د راکټونو وشتل وندري دوی به د ډیپلوماټیکو او پوځي لارو جواب ورته وایي دا خبرون تفصیل نن سهار کورمکه د سورلو پر غړې شوی 14 کې د چارواکو په خبره څلور ولسی وګړي وژل شوی او اته نور زخمیان دي د پړچنار هډ کوارټر هسپتال ډاکټرانو نن مشال رډیو سره خبرو کول چې دا معلومات ابتدایي دي او د پیښې د قربانیانو شمیر زیاتې دل شي چارواکي زیاتی چې دا 14 په کړمه سیمه کې بادامي چک پوسټ سره نږدې غو خوشو کله چې د سورلو یو غړې له پړه چمکنې سیمې څخه د سدې ښار پر لور روانو تر اوسه کومې واستوال رلې د دې حمله پړه څه نه دی ویلي د پاکستانی پوز مشر پرون په څلور ورځنی سفر چین ته لاړ د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې مشر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف په چین کې د خپل سیال نورو پوځي افسرانو او ملګري لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کې د دوړو غونډو او ملکونو ترمنځ پر امنیتی همکارۍ خبرې وکړي نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2014 او 2015 کال بجټ وړاندې کړي د ریډیو پاکستان د یو خبر تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون حکمران ګوند په دې بجټ کې اقتصادي ودی انرژي د کمی مسلې حلولو او عامو خلکو ته مراعات ورکولو ته ډېر پام اړولې خو اپوزیشن ګوندونه ته ډېر هیلې نه لري د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځینې غړو پرون مشال ریډیو سره خبر کول چې له دې بجټ څخه به عام ولسته کومه خاص فایده ونه رسي او کېدای شي ټیکسونه لا نور ډېر شي لاهور کې د سنی اتحاد کونسل عالمانو د غیرت په نامه د خزو وژلو خلاف فتوا ورکړې او دای یو غیر اسلامي کار بللې ډېر شو عالمانو په خپل پرنې فتوا کې ویلي چې اسلام کې جنۍ او هلک ته په خپل خوخه د واده اجازه ورکړل شوی نو ځکه یې باید کورنۍ مخونه نیسي د سنی اتحاد کونسل یو غړی مفتی محمد کریم خان پرون مشال ډوته ویل
شریعت په دې برخه کې واضح ده هیڅوک اجازه نه لري چې د محاکمو له قانوني پروسې پرته څوک ووژني زما په نظر داسې قوانین شته چې له مخې دا ډول وژنو مخه نیول کېدای شي خو حکومت باید خپل رول ولوبوي او دا قوانین تطبیق کړي دوهمه دا ډیره مهمه ده چې مذهبي مشران باید د خلکو د پوهې سطح لوړ کړي
تیر هفته لاهور کې د عدالت مخې ته د فرزانه پروین په نامه ښځه چې ماشوم یې په ګېډه او د خپل کورنۍ خپل دی وږي سنگسار او وژل شو چې د خپل خوخي واده یې کړو افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان پر خاوره د راکټونو وشتل وندري دوی به هم ورته کاروي وکړي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی کابل کې خبرلاند وویل
مناسب ترین گزینه برای
پاسخ دی مسئله تا بهترین جواب در ډیپلوماټیک لارو ورکول کې دی شي خو نور لارې هم شته د حمله ته د افغانستان اسلامي جمهوریت له نورو اړخونو هم جواب ویل شي په نړیواله کچه د دې مسلې راپورته کول د اقتصادي او سیاسي لارو او په اخر کې د پوځي ګامونو په خصوص سره د حمله ته جواب ویل حل کړو دي چې موږ یې کولې شو
پاسخ نظامی هست
بلخوا پاکستان تور لګی چې لکونړ پر دوی وسلوال بریدونه کیږي خو افغان چارواکي دا نه مني د افغان ولسمشر حامد کرزی له دفتره پرونی خبر پانه کې بیا راغلی چې د وزیرانو شورا د پاکستانی راکټونو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر وړاندې کې د واشنگټن د موقف وضاحت غوښتي او پوښتنه کړي چې ولې په دې اړه خبرګون نه کوي د ناتو د 28 هیوادونو دفاع وزیران با په روانه اونۍ کې پر دې خبره بحث کوي چې آیا په اوکراین کې د روس د کړنو په جواب کې د ناتو بلاک په ختیځو هیوادونو کې دایمي ځواکونه ځای په ځای کوي او کنه نن د ناټو د دفاع وزیران په برسلز کې د ورځنی غونډه کې چې پکې به د روس سره د ناټو د 1990 کال پر تړون له سره غور وکړي. د دې تړون تر مخه ناټو په ختیځو غړو هیوادو کې دایمي اضافي پوځیان نشي ساتلی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د حماس ډلې سره د پخلاینې د یوې معاملې پر بنیاد جوړ شوې اتحادي حکومت کې لوړه کړې. د دې اقدام هدف د فلسطین د آزادۍ سازمان فتح او حماس اسلامي ډلې ترمنځ د وکرن بیلتون له منځه وړل ښودل شوې دي. د نوې حکومت وزیرانو پرون د لویدیز غاړې راملا کې سوګن واخیست. اسرائیل له غزې څخه د کابینې درې وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې راملا ته ورشي. له مراسم وروسته د اسرائیلو کابینې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته اجازه ورکړي چې پر فلسطینی ادارې نور بندیزونه هم ولګي. واشنگتن ویلي غواړي د فلسطین له نوي حکومت سره کار وکړي او یاد دوي چې اسرائیل او امریکا حماس یو ترهګر ډله بولي. نن د شام خلکو په هغه انتخاباتو کې د رایو اچول شروع کړي چې پکې په واضح اکثریت د ولسمشر بشر الاسد د ګټې تمه ده. دغه پر رژیم تنقید کوونکو د ولسمشرۍ د ټاکنې نمایشي او د خندا وړ بللي. په تیرو 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې د شام په انتخاباتو کې به له یو څخه ډېر کاندیدان یا امیدواران سیلي کوي. د بشر الاسد سره دوه نسبتا ناپیژندل شوي خلک مهر الحجار او حسن النوري مقابله کوي. په دې ټاکنو کې د اسد د رژیم مخالفین برخه نه لري او په هغه ځایونو کې برای چول کیږي چې د پوز د کنټرول لاندې دي. د شام انتخابات به داسې حل کیږي چې له دریو کلونو راهیسې شروع د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې له 100,000 او 150,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور خلک بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ د دغه موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. په کوالی سیمه قرب ایجنسی کې نن سهار د سورلیو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوه. د پړچنار روغتون یو ډاکټر د دغه پیښې د وجل شو او ټپي شو. کسانو د شمیر په اړه وایي
دولس مریضان راوړي وو. څلور کسان مړه شول او اته زخمیان خلکو په خواخي باندې پیښور ته ریفر شو.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چین په څلور ورځني سفر دی او د پاکستان حکومت نن د هیواد پارلمان ته د بحث لپاره د نوي مالیکال خپل بجټ وړاندې کوي. د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځوان پښتون مزدور وایي حکومت دی باید د دوی لپاره د نوکرۍ غم وکړي.
کم از کم مونږ پکې یاد کیو وړو غوړي خدا خو دی ولا کم مونږ له نوکرۍ پکار دی. ینګ ینګ د کاندې میټریک کړي بی ایم ای تعلیمونه دي او پرانه مارکیټ کې ناس مزدوري کوي.
په پاکستان کې د دینی عالمانو یوې شورا د یوې فتوا په صادرولو سره ناموسي وژنې د اسلام ضد عمل بدل دی. د خیبر پختونخوا حکومت آیا د دې صوبې د خلکو د ستونزو په حلولو کې د پام وړ کار کړی دی. په پېښور کې د چارو یو پوه وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت له وجې خلک اړ شوي چې د پنجاب ښارونو ته کډه شي. د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. دا هم ورنه رپورت اوریدونکو. د پاکستان په قبالی سیمه کورمه جنسای کې نن سهار د سورلیو پر یو غاړی د سړک غاړی بمی چاودنه شوه چې لک تر لګه څلور تنه مسافر پکې وجل شوی او اته نور ټپي شوی دي. د سیمینا د مشال رادیو خبريال طارق اورغزه پر رپورت راکوي.
په قبالی سیمه کورمه جنسای کې د سورلو پر غاړی پسې بمی چاودنه شوه دا چې پکې لک تر لګه څلور تنه مسافر مړه او اته نور زخمیان شوی دي. دا چاودنه د سه شنبه پورا شاوخوا و بجې په بادامي سیمه کې د امنیتي چک پوسټ سره نږدې په شکلی توې کې شوې ده. د پیښې وروسته ټول زخمیان د پړچنار هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي. د هسپتال مشر ډاکټر صابر مشال رډیو ته وویل چې په چاودنه کې نښه شوي د زیاتره کسانو تعلق د تابع تنګي سیمې سره دی. محمد الله بنما یو انی شاهد دغه پیښه په اړه مشال رډیو ته وای چې دغه 14 هغه وخت اوس ولا کله چې ډبل سیټر پیک اپ گاډي د پاچم کني سیمینا په ساده په لور روان وو.
بالکل باندې ګولې غلې پروتې ګولې سنټرل کورم نه دللو سادې تا پبلک کسان ورکی وو او دې سره سره یو مشر تم ځان ورسېدلو هغه هم شیشې میشي او لکه ځخمن دي کې مشولو
اني شاهه زیاتوي چې په اسپیټال کې مرشو سلور کسان نه علاوه درې کسان زه پر زمړ شوې دي پولیټیکل انتظامیا دغه خبره نه تصدیق کوي چې په 14 نه کې وو کسان مړ شوې دي پولیټیکل انتظامی دفتر مشال لډیو ته دا هم ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې دغه 14 څنګه شوې ده دغه په خپړه لا چا په خپل سر نه دی اخستی پړچنار نه شاوخوا 15 کیلومتر لره د مشرق په طرف بادام سیما د برکور میجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د دینه وړاندې هم د سولو په گاډي پسې بامي 14 شی وو چې پکې وو کسان مړ شوی وو طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د چین په څلور ورځنی سفر دی په دغه اړه د پوز د عامالی کوڅانګي یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکړ
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه 13 ورځ د چین په سرکاري دوره باندې بیجینګ ته تللی دی د فوج مطبوعاتو اداره چې د آی ایس پی آر د هغې لخوا چې کومه خبر پاڼه جاري کړې شوې ده په هغې کې ویل شوي دي چې آرمی چیف ته د دورې بلنه د چینی حکام چې کوم دی هغوی ورته ورکړې وه او د آرمی چیف د عهده ترلاسه کولو وروسته د فوج مشر جوړېدو وروسته دا د چین د دوی لومړۍ دوره ده د خپلې دورې پر مهال به آرمی چیف د چین سیاسي او فوجي مشورې چې کومه ده هغوی سره به ملاقاتونه کوي او د دوانو ملکونو ترمنځ خصوصا دفاع او سلامتی په شوبه کې د مرستو نه علاوه په دغه چارو باندې خبري اترې هم کوي دا دوره په څلور ورځو باندې مشتمل وي او د دې کې لکه په تیر وختونو کې د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم دفاعي مشورې شوې وي د هغه حواله سره او د شنور یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دي خبري اترې به کیږي
که پورتو وای مشال ریډیو وار
اردن کو د پاکستان حکومت بنن د مالی کال 2014 او 15 لپاره خپل بجټ د دې هواد کمی سملایتا د بحث لپاره وړاندې کوي خلک وایي چې په بجټ کې باید د غریبو حالت ته پام وشي د خوراکي تیزونو نرخونه رقم کړل شي او له نوو ټکسونو لګولو ډډه وشي اپوزیشن ګوندونو بیا ویلي چې دوی تمه نه لري چې له دې بجټ بګنی عام خلکو ته څه فائدہ وشي په دې اړه اسلام آباد د رابیا اکرم خان رپورټ ورو
مالی کال 2014 او 2015 کامی بجٹ نه اولس او د دوی منتخب نمائندې ستوبکوات لري کله چې مشال ریډیو په دې بابل اسلام آباد کې مسورانو سره خبرې اترې وکړې نو دا غي بیانوه چې د مخکې حکومتونو په شان دوی د حکومت نه هم تمن لري چې ګرانی به ختم کړي او د دوی مسوریانو کې به اضافه وکړي
د مختار لینوم دی د ملکان ایجنسی تحصیل درګه اوسیدونکو بجٹ را روان نو کم اس کم مونږ په یاد کیو او لو غوړي خدا خو دی او لکه مونږ نه وکړې په کار دی یان یان ګلکان دی راغلی دی مز سکولونه ویلې میټریک کړي بی ایم ای تعلیمونه دی او پرانه مارکیټ کې ناس مزدوري کوي
پکار دا چې بجټ کې دا سیزونه دا کوم چې غریب هم سیزونه دی وړو شو غوړی شو چینی شو سبزیان شو کم از کم دا پکار دی حکومت ته چې دا سیزونه ارزان کړي
هم په دې لړکی د عوامي نېشنل ګون ویان او د سینټ غړي زاهد خان مشال ریډیو ته اویل
دا توکل لري چې له هغه عوام ته لیږي په کومه خلک دا ممکن نه ده د دې لپاره موږ دا وایو چې کوم کې دا سمه چې دا د فدریشن علامت ده او د سنټ کې د وړو سبو د حقوق تحفظ کې دا اکو ریپرزنټیشن ده نو چې موجوده حکومت دې ته امید مور کې نو هغه به د عوامو مسایلو ته د عوامو کم تکلیفات ته هغه کې وسري لیک ملاو شي
هم را روان بجټ په اړه د پیپلز کو نمائنده او سنټ غړي سید اقبال سیاتوی
مخکې نه پاتا لګیدل چې هغه کې دوام د پاره هیڅ نشته دا سرکاري ملازمانو د پاره شته نه د پنشنرز د پاره شته نه د پارلمنټریز د پاره نه د پبلک
مالی کال 2014 او 2015 بجټ په حق له د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وايي حکومت دا دعوه کوي چې موږ به عوام دوست بجټ ورکو نو که دوی نوي ټیکسونه ونه لګوي او ګرانې په اړه دوی څه اقدامات وچت نه کړل نو د دوی دعوی به صرف خبرو پورې پاتې وي
د خلکو قوت خرید چې ډېر زیات کم دی نو کله وخت ټیکس پر ګورنمنت ولګي نو هغه سره به خلکو پرچیزینګ پاور نور هم کم شي نو هغه به اثرات دی چې اګریګیټ ډیماند چې متوږه وایو یعنی طلب د شیزونو کمیږي او کله چې شیزونو طلب کم شي ډومېسټک ډیماند به کم شي د ډومېسټک ډیماند کمېدو د وجې نه به دغه اثرات دی چې په ملک کې به اکنامیک تشدید هغه سلوکیږي کمیږي چې به بیروزګاری او خبر عزیز نو زما په خیر سره یو وخت کې کم چې میډل کلاس ته لوور میډل کلاس ته او غریب خلک ته ناغي نیو ټیکس په دې بجټ کې هغه برداشت کولای نشي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې لسګونو دینی عالمانو د یوې فتوا په صادرولو سره ناموسي وژنې حرام ګڼلې دي. د پاکستان د سنی اتحاد د عالمانو ډلې وویل اسلام د دغه شان وژنو اجازه نه ورکوي. دا فتوا وروسته تر هغې صادره شوې چې په لاهور ښار کې یوه میرمن د خپلې خوښې د واده کولو له امله د هغې د کورنۍ لخوا ووژل شوه. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد ناورو.
په لاهور ښار کې د پاکستان د دینی عالمانو د سنی اتحاد ډیر شغړو د ناموسي وژنو په اړه فتوا ورکړه او دا ډول قتلونه د اسلام خلاف او حرام عمل بلل دي. د عالمانو ویل شریعت هلک او نجلۍ ته اجازه ورکوي چې ل خپل خوښې سره سم واده وکړي. پاکستانی عالمانو د فتوا سره هغه ورکړه چې په لاهور کې د فرزانه پروین په نامه یو حامله میرمن د خپل خوښې سړي سره د واده کولو له امله د نوموړي د کورنۍ لخوا د ډبرو په گزارونو سره ووژل شوه. د دینی عالمانو له ډلې څخه مفتی محمد کریم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دوی هڅه کوي چې د دغه ډول وژنو په مخنیوي کې دینی عالمان مخکخ رول لوبوي.
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے.
دے وائی شریعت پدے برخه کې واضح ده. لمړی هیڅ څوک اجازه نه لري چې د محاکمو له قانوني پروسې پرته څوک وژني. دوهم دا چې فرزانه پروین له هغه چا سره واده کړو چې هغه انتخاب کړو. اسلام خزه او سړی ته اجازه ورکړي چې د خپل خوښې سره سم واده وکړي. نوموړی وایي زیاتره وخت خلک د خپلو شخصي اهدافو لپاره له دین څخه ناوړه ګټه اخلي. دینی علما ویلي پلار او مور دا حق نه لري چې د اسلام په نامه خپل اولادونه وژني. دا چې په دې برخه کې حکومت څه مسؤلیت لري مفتی محمد کریم وایي دی وایي زما په نظر داسې قوانین شته چې له مخې یې دا ډول وژنو مخه نیول کېدای شي، خو حکومت باید خپل رول ولوبوي او دا قوانین تطبیق کړي. دوهمه دا ډیره مهمه ده چې مذهبي مشران باید د خلکو د پوهې سطح لوړه کړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د ناموسي قتلونو په قضیو کې 898 ښځې وژل شوې دي. د مذهبي مشرانو سربېره د پاکستان خلک هم له حکومت غواړي چې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
د مشال رادیو د نهه ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو. په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ناقدین وایي چې یاد ګوند د پاکستان د مرکزی حکومت د پالیسیو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د صوبې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د پام وړ کار نه کوي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف یو منتخب غړی وایي چې ګوند یې د صوبې د پرمختګ او په ترڅ کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د منور شاه رپورت پرې ورو.
په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو انتخاباتو کې د مبینه درغلي خلاف احتجاج جاری ساتلی او په بیلابیلو خارونو کې د احتجاجي جلسو پر مهال د مرکزی حکومت نه د لړکې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، یاد ګوند په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي حکومت مشري کوي. پښتنه داده چې د دې صوبې د عوامو مشکلات ختمول د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې څومره اهمیت لري. پېښور کې دی نیوز او ورځپاڼې خبريال او کارپوه ریاض داوزه په دې حق لوي
دی چې کومه ترجیح ورکړه نو هغه ورکړه د پټوار نظام ته، هغه ورکړه د صحت نظام ته، او هغه ورکړه د تعلیم نظام ته، او هغه ترجیح دی ورکړه بیا د پولیس نظام ته، سکیورټی نظام ته. نو په صحت کې او په تعلیم کې خو
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه او خبريال شمیم شاهد وای کسه هم صوبایي حکومت زنې د پام وړ ګامونه پورته کړي، خو د خیبر پښتونخوا د خلکو بنیادي مسله د امنیت نشتوالی دی چې دا مهال یې یو بل شکل اختیار کړی دی.
اوس خو د پېښور وادي چې کوم ده چې پاغې کې د پېښور او د چارسدې نوخان مردان او صابه ضلع شاملې دي. خلکو د دې منطقو نه په دې تېر یو کال کې هغه لاړو اسلام آباد، لاهور، کینډا د خاورونو کې هغې میشته شوي دي. دا غټه وجدا ده چې دوی ته دلته کې د بتخورې دړکې ورکې دي، دوی نه پیسې په زور غوښتې دي، او دلته د ټارګېټ کلینګ او د ټارګېټ بمبینګ واقعات ډېر زیات شوي دي د بتخورې لپاره.
خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی شوکت یوسفزی وای دوی یوې خواته د بدامنۍ د مخنیوي هڅه کوي او بلې خواته په صوبا کې پرمختیايي کارونو ته ترجیح ورکوي چې په نتیجه کې به یې مستقل امن قائم شي.
ترسو سسٹم نه جوړ شي نه نه سوده ترقی کول شي نه ملک ترقی کول شي مونږه ترقی کارونه په دې کال کې نه دي کړی خو مونږ پیسې نه ځای کړی مونږ پیسې پرته ده هغه سیونګ شوی دی ان شاء الله څنګه چې بجټ پاس شو په جولای کې به ترقی کارونه شروع شي زموږ خو 15 کال لپاره خلکو منډیټ راکړی دی مونږ خلکو سره وعده کړی دی ان شاء الله چې کله زموږ 15 کال پوره شو به دې مونږ سره موازنه وکړي
داراز ریاض داوځه هم وای موجوده صوبایي حکومت په ځنی برخو کې د عوامو توقعات تر یو څه حد پوره کړی دي
دا یو د سټیور حکومت سره دی چې په بدلونونه کې په کرپشن کې فرق راغلی دی د پولیس او د پټوار په محکمه کې فرق راغلی او د پرمختګ او د تعمیراتي کار کې چې دی نو د خپل ځانګړې پروژې نوې شروع کړي چې وایي چې په دې راتلونکي کال کې به په کار کې او د خلکو په ژوندونو کې به تنا دا بدلون راشي
کارپوهان دا نظر لري چې د خیبر پښتونخوا عوامو په تیرو انتخاباتو کې تحریک انصاف او د هغې اتحادي ګوندونو ته په اکثریت سره رای ورکړي او غواړي چې موجوده حکومت د دوی د مشکلاتو ختمولو لپاره کار وکړي
د منور شاه رپورت موریدو د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې صحی چارواکي وایي چې له هیواده د باندې تلونکو پاکستانی وګړو ته د پولیو د څاڅکو او د دغو اسنادو ورکولو لړۍ پیل کړې ده دغه راز د پیښور په باچا خان هوایي ډګر هم د مسافرو لپاره ورته اسانتیاوې برابر شوې دي له پیښوره د شبیر جان رپورت پرې ورو
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د خیبر پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو بیلابیل علاقو نه بهر ملکونو ته تلونکي مسافر په غټه شمیره کې راځي او دغلته کې د کاغذي کاروي ورستو د پولیسو ساسکي اچوي چې ورستو ورته د سفر لپاره یو سند هم ورکړ کیږي کوم چې اوس د سفری دستاویزاتو یو مهمه برخه ده په دې حق له په پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې سند او ساسکي ورکوونکي او چارواکي واجد علي مشال لیډو ته وویل چې خوشه او یا اتیا پورې روزانا لیډی ریډینګ هسپتال ته مسافر راځي عدل تک دغه اساس کی ورکول کیږي او سند هم
کوئی حکم سرٹیفیکیٹ چې دی ارېمو سه وو ناست او یو خپل رجسٹر دی کړې دی فارم اغه چې کم دی برابر کی کده ټول ایڈریس د پاسپورت نمبر هر یو شی برابر کی بیا دې مونږ ترشیا مونږ ورته پولیو کترې په خپل لاس باندې واچو کم کوډ نمبر دی او ورته انټری کو دا اغه نه پس مونږ اغه ته دای دی تو کوچ یاره تاسو لاړ شي دینه یو فوټو سټیټ کاپی او واسي نو اغه بیا دوباره زمونږه چې کم د او پی ډی انچارج دی اغه له دوباره لاړ شي چې دا هر او شی چکی او هغه وګوري هغه مطمئن شي اوریجنل فارم هغه ته ورکو او ارمو سه به خپل چکم دې سین ام پیو کې او سټمپ ام پیو لګي
هسپتال ته راغلي د خیبر جنسه باړې تحصیل یو مسافر ظفر شینواری چې سعودي عرب تروان دی وای چې د پولیسو ساس کی اچول ډیر ضروری دی خو باید حکومت مسافر ته سند ورکولو او دې عمل کې لک اسانتیاګانی ورکړي
دا هو دا چې اوس د دې علاقې چې کم خلک دی هغه تعلیمونه کم دي زه زهګه او ته صحیح معلومات نشته افسر وته وی جالت لارشا بل وته وی جاغه کمرې تلارشا تقریبا زمونږ وشو یو غنټه او یو راته وی جاغه 13 نمبر تلارشا بل راته وی جاغه 3 نمبر تلارشا دلته خو شهر نه پرسان دي پولیس اس کی به مونږه چو مونږ ته منظور دي خو د دې چې لګه سانتیا وي د خلکو ته پاروس دی وګوره دی یو کوڅه کې 500 کسان ولاړ دي
شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د ځوانانو لاسترولن
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
اوریدونکو د پاکستانی حکومت د هغه ځانګړي پروګرام پترس کې چې غواړي د هیواد ځوانو زده کوونکو ته یو لړ تعلیمي سنتیاوي برابر کړي پرون په پیښور کې وغونډه وشو چې په کې د خیبر پښتونخوا ورستو پاتوسیمو او همداراز له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د شپاړسم ټولګي ایم فل او پی ایچ ډی طالبانو ته د کال تعلیمي فیس معاف کولو اعلان وشو د پیښوره زمونږ د خبريال خالد خان رپورټ ورو
دا دغه پروګرام لاندې د پښتونخوا په هنتونونو او نور تعلیمی ادارو کې د یادو سیمو د شپاړسم ایم فل او د پی ایچ ډی زدکونکو تعلیمي فیس به معاف کول شي د خیبر پښتونخوا د سوابه یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر نور جهان چې دغه پروګرام د پرانستي دستوره کې ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل چې د غریبو او رستو پاتې سیمو زدکونکو سره د حکومت مالی مرستې د ستاینې وړ دي خو پکار ده چې حکومت په فاټا کې د لوړو کړو د پاره په هنتونونه او نور تعلیم ادارې پرانځي او د تعلیم بجټ هم زیات کړي.
نن سبا چې کے پی کې کوم حالات دي پرتیکولرلی په فاټا کې زبو وایم چې کدا لګ کالرشپ چې دی ور کوي دا د هم ور کوي خو چې یونیورسيان دې فاټا کې کولاو کې نورې یونیورسيان دې چې کوم دې هغه سټرنګثن کې نو هغه به ماس لیول باندې زیات د دې ملک د دې خطه او زمون پریزنٹ جنریشن او کمنگ جنریشن ته وجیز دے فائدہ وی.
دا وزیر اعظم د فیس معافی د سکیم تر مخه صرف هغه زدکون کی به اهل وی کوم چې د مخ کې نه سرکاري وظیفه یا سکالرشپ نه اخلي. د دې په حق لا د باجاول قبالی ایجنسی سره تعلق لرون کی د پیښور زری پهنتون شازیب وای پکار دا چې حکومت د فاټا زدکون کو د پاره هیڅ قسم شرط نګدی زکه چې زیات تر د فاټا طالب علمان د مخ کې نه وظیفه یا سکالرشپ اخلي. یاد دیوی چې د وزیر اعظم یوت پروگرام لاندې د دغه سکیم ابتدا 13 میاشت په بلوچستان کې شوې ده او د سند جنوبی پنجاب گلگت بلتستان فاټا او خیبر پښتونخوا رستو پاتې سیمو خوښه ډیر زرز د کونکو تبه د کال تعلیمي فیس معاف کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي کې د پاکستان لخوا د راکټي او هوائي حملو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه. افغان حکومت به په پوځي ډول جواب ووایي. دا خبره تر هغې وروسته کېږي چې تیر هفته افغان چارواکو ویلي ول چې پاکستانی پوځیانو پر کونړ د راکټي بریدونو په ترڅ کې عام خلک وژلي، خو پاکستان وایي د افغانستان له خاورې پر دوی برید شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا هم غوښتي چې په دې لړ کې د کړو تړونونو په رڼا کې خپل ذمہواري ترسره کړي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که پاکستان د کونړ ولایت تر سرحدي سیمو خپلې راکټي او هوایي حملې بندې نه کړي، افغان حکومت به هم په وړاندې پوځي اقدام وکړي. دغه وزارت چارواکي وایي د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو د دوام په اړه د افغان حکومت د اندېښنې د ښکاره کولو په خاطر په کابل کې دغه هیواد سفارت ته څو ځله یادښتونه لیږلي دي، سو ژر تر ژره د حملې بندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د پاکستان سفارت ته د دوی لخوا په یو لیږل شوي مکتوب کې د افغانستان پر خاور د پاکستان د حمله د دې هواد د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ د تر پخو لاندې کولو په معنا بلل شوی. خغلی مستغنی ویل امریکا متحده ایالاتونو څخه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړون هم لري غوښتل شوی چې د یادو حملو په اړوند خپل دریز روښانه کړي.
از آنجا که ایالات متحده امریکا به مسابقه دوست و همپیمان
له کوم ځای چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ملګری او ستراتیژیک همکار په توګه افغان لوري سره د امنیت د ټینګښت او دفاعي همکارۍ لپاره متحد دی، لازم ده چې په دې برخه کې د افغان دولت برحق دریز ملاتړ وکړي چې له خپلې خاورې څخه د بهرنی یرغل او حملې په وړاندې ساتنه ده. افغان لوري د دې تمه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د خپل دفاعي اقدامات او کارونو د څرنګوالي په اړه افغان لوري ته ژر تر ژره معلومات ورکړي. خغلی مستغنی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر تیرونی په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښت څو خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوې چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان پوځي هلیکوپټرو د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو سرحدي سیمه بمبار کړه چې څلور ملکیان پکې وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا باید په ورته حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. یو افغان کارپوه زبیر شفیقی په خبرو کې ویل که چیرې امریکا د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر کوم غبرګون ښکاره نه کړي، له هغه هیواد سره به د ستراتیژیک سند لرل بې ګټې وي.
امریکا په افغانستان کې فقط خپل اهداف ته متحده ده. د افغانستان د ولس او د دولت ملي حاکمیت او حتی مستقل حیثیت په رسمیت نه پیژني. همدغه لامل دی چې متاسفانه نن د نړیوالې ټولنې په چیرې د امریکا او د افغانستان ترمنځ اختلافونه ژور شوي او بې اعتمادۍ زیاتې شوي او دغه بې اعتمادۍ نورې هم په همدغه سې کارونو زیاتېږي.
افغان حکومت وایي تل یې له ډیپلوماتیکو لارو هڅه کړې چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي، خو کارپوهان او عام خلک بیا وایي چې حکومت په دې کار کې نه دی بریالی شوی. دا کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د دې مسلې په اړوند په خپلو راتلونکو پروګرامونو له سره کتنه وکړي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مو اوریدو او اوریدونکو درنګ شی بیله دولس نیمه بجې کیدونکې دي د بشری ګواښنه د خبرونو لنډی سوره.
نن سهار کورم کې د سورلو پر غاړې شوی جوړدنه کې د چارواکو په خبره څلور ولسی وګړي وژل شوی او اته نور زخمیان دي. چارواکي وایي دا چاودنه په کلمان سیمه کې بادامي چوک پوسټ سره نږدې هغه وخت وشوه چې د سورلو غاړې له پاړه چمګنې سیمې څخه د سدې ښار ته روان وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف پرون په څلور ورځنی سفر چین ته لاړ. هغه بلته د چارواکو سره پر امنیتي همکاریو خبره کوي. نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2014 او 2015 کال بجټ وړاندې کوي. د ریډیو پاکستان د یو خبر تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون حکمران ګوند په دې بجټ کې اقتصادي ودې او انرژي د کمی مسلو حلولو ته ډیر پام کړی دی. لاهور کې د سنی اتحاد کونسل عالمانو د غیرت په نامه د ښځو وژلو خلاف فتوا ورکړې او د یو غیر اسلامي کار بللې. دا فتوا لا غیر وروسته جاری شوې چې تیر هفته لاهور کې د عدالت مخې ته د فرزانه پروین په نامه یو ښځه چې ماشوم یې په ګډه د خپل کورنۍ له خوا له دې وجې سنګسار او وژل شوه چې د خپل خوښي واده یې کړی و. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره د راکټونو ویشتل ونه درې نو دوی به هم ورته کاروي وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینا احمد شکیب مستغنی کابل کې خبرلان ته وویل چې د دې مسلې بهترین حل د ډیپلوماټیکو لارو ممکن دی، خو که داسې ونه شي نو بیا دوی هم مجبور دي چې پوځي کاروي وکړي. د ناټو د 28 هیوادونو دفاع وزیران به په رواني اونۍ کې پر دې خبره بحث کوي چې آیا په اوکراین کې د روس د کړنو په ځواب کې د ناټو بلاک په ختیځو هیوادونو کې دایمي ځواکونه ځای پر ځای کوي او کنه. او نن د شام خلکو په انتخاباتو کې د رایو اچول شروع کړي چې پکې په واضح اکثریت د ولسمشر بشار الاسد د ګټې تمه ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نووریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیا اکرم خان اورو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د دستور مطابق د ملک صدر هر پارلماني کال په اغاز مشترکه اجلاس سبا خطاب کې د ملک پالیسي رهنما اصول بیانوي. اداري وایي 13 ورځ د صدر ممنون حسین خطاب زمون خارجه او داخله پالیسي غټ خبره واضحه کړې چې بګي گاونډي ملکونو سره ښه تعلقاتو د جمهوریت استحکام او اقتصادي شوبې ته اهمیت ورکړې شوې ده. اداري وایي صدر پارلمان ته خپل خطاب کې دا هم ویلي دي چې معاشي استحکام بغیر ترقی ممکن نه ده او د لپاره د لوړ خاتمه ضروری ده. ادارې زیاتوی دی حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د ملک خوشحالي اقتصادي ترقی سره تړل شوی ده او دا شوبه امن په ځای کولو او توانای بحران خاتمه تقاضا کوي. ادارې وایي کده نن بجټ توانای منصوبو او سرمایه‌کاری مواقع په زیاتولو توجه ورکوي نو د نوې ترقی لارې کولاو شي. ادارې مخکلي کې توانای بحران خاتمه او معاشي استحکام لپاره حکومت له ډیر څه کول وی او د لپاره د وخت ضرورت هم دی. نو په کار ده چې حکومت په دې لړ کې کوټلې اقدامات پورته کړي او هر شوبه کې ترقی راوستلو لپاره ضروری ده چې د اصولو او قانون مطابق کار وکړي شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک کې د بجلی کمښت 3000 میگاواټ نه زیات شوی دی او په مختلفو ښارونو او کلیوالو سیمو کې د اتونه لسو غنټو پورې د بجلی لوډ شیډینګ وی. ادارې لیکي حکومت بجلی پیدا کولو لپاره مختلف منصوبې شروع کړې دي خو تر اوسه داسې یو منصوبه مخې ته نه راغلی چې هغه په فوري توګه سنتونو او ولست ریلیف ورکړي وي. ادارې تبی دا د حکومت ذمہواری ده او دوی انتخاباتو کې دا اعلان هم کړی و چې د لوډ شیډینګ خاتمه بکیږي خو تر اوسه ولسته اسانتیا ورنه کړی شو. اداري په وینا د اعلان باوجود چې غیر اعلانې لوډ شیډینګ باندې کیږي دا سلسله روانه ده. اداري اخیره کې لیکي د لوډ شیډینګ خاتمه سه امکان نه ښکاری بلخو ولسته صبر هم ختميږي او اغي په احتجاج دي نو باید چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او د لوډ شیډینګ د مسلې حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا فائنانشل ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د زیاتېدو له امله د راپیدا شوي صورتحال په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست بیا په افغانستان کې خبریالانو له خبری رسنیو سره د کارکوونکو نورو کسانو پر ستونزو مقاله خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکی وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې 200 میلیونه کسان ژوند کوي،
جدید اقتصاد لري، ټاکل سوی جمهوری حکومت لري، اټمی وسلې لري او د نړۍ یو له تر ټولو لوی پوز لري. د ورسپانې په لیکنه پر دې هر څه سربیره پاکستان د کمزوري حکومتداري له کبله په دې کې پاتې راغلی دی چې د ماشومانو مایوبه کوونکې پولیو ناروغۍ له منځه یوسي. ورسپانې لیکي ډیر خلک دا د پاکستان لپاره د شرم خبره بولي چې د صحت نړیوال سازمان له پاکستانه پر وتونکو خلکو دا لازمه کړه چې د پولیو څاڅکو د خوړلو سند بلري. فاینانشل ټایمز زیاتوي د پاکستان حکومت تر یو کال زیاته موده پر دې تیره کړه چې د صحت نړیوال سازمان به ورته ویل چې د پولیو ناروغۍ پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، دوی نه پورته کول. بیا دې سازمان د مئی میاشتې پر پنځمه نیټه پر پاکستان دا محدودیت ولګاوه چې نورو ملکونو ته تلونکي پاکستانی وګړي به پر هر هوایي ډګر داسې اسناد ښیي چې ګواکې دوی د پولیو څاڅکي خوړلي دي. دا له هغه وروسته ده چې په روان کال کې تر اوسه په پاکستان کې 950 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. بل پلو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په افغانستان کې خبریالانو او له خبری رسنیو سره د کارکوونکو نورو کسانو پر ستونزو مقاله خپره کړې ده. اداره لیکي دې زرګونه کسانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه فکر کول پکار دي چې له پوځ د پرمختګ له امریکایي ادارو او نور خبری رسنیو سره شاوخوا لس کاله کار کړی دی. مقاله زیاتوي چې امریکا له تیر یو نیم کاله هغو افغان او عراقي وګړو ته د کډوالۍ د اسنادو په برابرولو لګیا چې له امریکایي ادارو سره د کار کولو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د اداري پلیکنه خو د امریکا کانګرس د مئی میاشتې په پای کې په دې کې پاتې راغلی چې د ویزو په دې پروګرام کې هغه کسان هم شامل کړي چې په افغانستان او عراق کې له خبری رسنیو سره کار کړی دی. مقاله پر مخ لیکي چې داسې خبریالان هم شته چې یوازې له دې کبله وژل شوي چې لیکنې به یې په امریکایي رسنیو کې چاپې شوي وي. د مقالې په لیکنه د امریکا کانګرس پر دې هر څه سربیره په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په افغانستان کې د داسې کسانو خوندیتوب باوري کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د امریکا حکومت د تیرې شنبې پر ورځ 15 تنه جګپوړي طالب مشران د یو امریکایي سرتیری د خوشي کېدو په بدل کې چې 15 کاله د طالبانو په قید کې وو خوشي کړل. دې مسلې بیلابیل غبرګونونه رامنځته کړي دي. یو شمېر افغانان وایي په خوشي شو طالب مشرانو کې ځینې په جنگي جرمونو تورن دي او باید سزا ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو بیا ویلي د دې کسانو په خوشي کېدو سره به له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لار هواره شي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینو سیاستوالو د سپینې ماڼۍ په دې پریکړې انتقادونه کړي، خو سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ د طالب بندیانو د خوشي کولو د پریکړې دفاع وکړه. د دې موضوع تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنسی رپورټ کې له جاناکا علي کوزیور.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ د امریکایي پوځي بو برګدال د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندان څخه د 50 تنو جګپوړو طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې دفاع وکړه، خو یو شمېر افغانان د دې بندیانو په خوشي کېدو انتقادونه کوي او وایي دا طالبانو ته یو ډول امتیاز دی. برګډال د شنبه په ورځ د یوې حیرانوونکې معاملې پر اساس چې د قطر په منځګړتوب وشوه د طالبانو له اثرات څخه آزاد شو. د امریکا حکومت د برګډال په بدل کې 15 تنه جګپوړي طالب مشران له ګوانتانامو زندان څخه خوشي او قطري چارواکو ته حواله کړل. په خوشي شوو کسانو شرط خود شوی چې تر یو کال به له قطر څخه د وتلو اجازه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سپینې ماڼۍ په پریکړه انتقادونه کوي او وایي دا کسان ممکن د جګړې جبهو ته ستانه شي او امریکایانو ته په بهر کې ګواښونه مخامخ کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د دفتر رئیس دینیس مکدانا د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه رد کړل او وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې د برګډال او طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له کانګرس سره مشوره کړې وه. له بلې خوا د فرانس پرس اژانس خبریال په مزار شریف کې له څو تنو افغانانو سره غږېدلی او هغوی د نورالله نوري د خوشي کېدو په اړه چې د طالبانو په رژیم کې د بلخ والي و زیات خواشینی دي. دوی وایي د نوري د واکمنۍ پر مهال په مزار شریف کې طالبانو د 1998 میلادي کال اګست میاشت کې شاوخوا 8000 شیعګان وژلي ول. د اژانس په وینا دا کار د همدغه کال په سر کې د شاوخوا 2000 طالب وسلوالو د وژنې په غچ کې شوی و. په مزار شریف کې د شیعګانو یو پیژندل شوی مشر امیر محمد زئی فرانس پریس اژانس ته ویلي نوري باید د قطر پر ځای افغان حکومت ته حواله شوی وای تر څو د جنگي جرمونو په تور محاکمه شي. د سپینی ماڼۍ وایند جی کارنی د دوشنبې پر ورځ سی این این ټلویزیون سره خبرو کې له خوشی شوو طالب بندیانو څخه احتمالي خطر بې اهمیته وباله او ویل مونږ په امریکا کې د دې مسلې تاریخ لرو چې وطن ته د خپلو جنگي بندیانو راستنېدل به ډاډمن کوو او شاته به نه پرېږدو. کارنی زیاته کړه د دفاع وزیر ښاغلی چک هیګل ډاډګرنی او ژمنې چې د ملي امنیت له ډلې سره یې بشپړې مشورې کړي د پوره ستاینې وړ دي. هغه ویلي چې د طالب بندیانو په خوشې کېدو سره به کوم جدي خطر نه رامنځته کیږي او په همدې اساس موږ د برګډال د خوشې کېدو او وطن ته د هغه د راستنولو په کار کې پرمخ ولاړو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د یکشنبې په ورځ ویلي و هیله مند چې د بندیانو خوشې کېدل به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره لار هواره کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استلو د مهالویش پاړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د ځینو افغان سیاستوالو او همداراز د افغان پوز د مشرانو هغه اندېښنې هم راغستل شوې چې وایي ګران بریښي چې له 2014 کال وروسته چې هیڅ یو امریکایي سرتیری به په افغانستان کې ونه جنګیږي، افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل لیکنه کې د پاکستان یو پخوانی سفارتکار نجم الدین شیخ لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو د مهالویش د اعلان پترس کې ولسمشر باراک اوباما یو ګام مخکې او دوه شاته تللی دی. د لیکوال په اند نوموړي ښه کار دا کړی چې د خپلو پوځي مشرانو وړاندیز یې ومانه او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 9000 او 200 امریکایي سرتیرو پاتې کولو پریکړه وکړه. خو بدکار یې بیا دا دی چې ورسره وویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیری پرې نږدي. یوازې د امریکایي پوځي سلاکارانو یوه ډله به په دغه هیواد کې وساتي چې په کابل کې د امریکایي سفارت دننه به کار کوي. په لیکنه کې راغلی د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه چې د لیکنې تر مخه ډېر انتظار ورته ایستل کېدو وروسته له هغې مخې ته راغله چې نوموړي پرې په افغانستان کې په نظامی او غیر نظامی برخو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. لیکنه زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستلو د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی او دعوی کړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د هیواد امنیت ټینګ کړي. د لیکنې تر مخه د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دغه هیواد له ټلویزیون چینلونو سره په مرکو کې د ولسمشر اوباما د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې حکومت یې اړ وو چې ځانته اهداف او له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو یو مهالویش وټاکي. په لیکنه کې د یو شمېر امریکایي خبریالانو د رپورټونو پر بنسټ ویل شوی چې ځینې افغان سیاستوال او همداراز د افغان پوځ مشران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته اندېښمن دي. دوی فکر نه کوي چې د 2014 کال تر پایه به افغان ځواکونه په مکمله توګه د دې جوګه شوي وي چې د خپل هیواد امنیت وساتي. لیکنه کاږي په افغانستان کې زیاتره خلک د دې هیواد او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پیادولو سره چې د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته دواړو مخکښو کاندیدانو یې له امریکا سره د لاسلیک کولو هوډ ښکار کړی دی. وایي چې امریکا ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. په لیکنه کې د افغان طالبانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدا به د دوی پر جهادي فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په لیکنه کې راغلي په دې هیواد کې د مذهب په نوم تشدد او نفرت سیوا شوی دی. د لیکنې تر مخه دې ته په کتو سره په پاکستان کې د سخت دریځۍ او په نتیجه کې د مخ تراتلونکي تاوتریخوالي پلویان ډیر کم دي. حکومت ته پکار دي چې په پاکستانی ټولنه کې د زغم، ورورولۍ او د یو بل مذهبي عقایدو ته د احترام یو فضا رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
ډان روس پاړې د بابر ستار لیکل شوی و مقاله خبره کړې چې پکې لیکوال د پاکستانی ټولنې موجوده حالاتو ته کتنه کړې ده. نو موږ وایو چې وجه دا چې په دې ټولنه کې د پخوا په سیر ورورولي، مینا او احترام شتون نه لري. آیا دا د ریاست ذمہواری ده چې د ټولنې اخلاقي او سماجی تربیت او څارنه وکړي؟ او که دا هر څه نکېږي نو بیا اقدار، اخلاقیات او قوانین سمانه لري؟ بابر ستار پښتنه راپورته کوي سو وجه دا چې پاکستانی وګړي بهر هیوادونو ته لاړ شي نو هلته د قانون او د هغه هیوادونو د اقدار او خیال ساتي، خو چې واپس وطن ته راشي نو بیا دغه خبره د پامنه وغورځوي. د مثال په توګه پر مختللې نړۍ کې خلک چې سکار ته انتظار کوي نو قطار جوړوي او پاکستانیان هم خ په آرام سره په دغه قطارونو کې ودرېږي، خو په خپل ملک کې بیا هم دغه کسان د قطار خیال نه ساتي او نه سکار ته انتظار کولو ته تیار وي. لیکوال وای په موجوده حالاتو کې خو پاکستانی معاشره کې خبره د اقدارو او اخلاقیاتو نه تیره شوې او تشدد ته رسیدلې ده او د سخت دریځ خلکو داسې ډلې رامخې ته شوې چې د خپل فکر نه اختلاف نه برداشت کوي. یعنی تیره هفته د امریکا نه راغلی د زړونو یو پاکستانی ډاکټر مهدی قمر په دې وجه ووژل شو چې هغه د احمدي فرقې سره تعلق لرلو. دا راز چې د احمدي فرقې د خلکو شمیره په کمېدو شوه نو د شیعه مسلک د خلکو وجنه زیاته شوه. په دې وروستیو کې د پنجاب په حسن عبدال خار کې ډاکټر فیصل منظور د فرقیز نفرت په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړو. بابر ستار زیاتوي چې تیره هفته د لاهور رای کوټ مخې ته یو امیدواره ښځه فرزانه صرف په دې وجه خپل پلار او ورور ووجله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. بیا د افسوس خبره دا ده چې فرزانه د کوم سړي سره واده کړی و، هغه هم د دې واده لپاره خپل اولنۍ ښځه وجلې ده. د هر ستا په کتو سره داسې ښکاري چې که څه هم اسلام ښځې ته ډېر لوړ مقام ورکړی، خو پاکستانی ټولنه کې د دې حیثیت ډېر ښکته ګڼل کېږي. دا ډول یو شمېر مثالونه نور هم په تېرو څو هفتو کې رامنځته شوي چې ښایي د ټولنې اقدار، روایات او مذهبي رویه انتهایي حد ته رسېدلې ده. خو د لیکوال په وینا ښه خبره دا ده چې اکثریت اوس هم د منځ لارې او اعتدال خوښوونکي دي او دغه سخت دریزه عناصر د ټولې معاشرې نمایندګي نه کوي، نو ځکه په کار دی چې ټولنه د دې سخت دریزه فکر نه خلاصه کړی شي او هیواد د خپلې پخوانۍ لارې یعنی زغم، برداشت، اعتدال او یو بل ته د احترام په لار روان کړی شي.
د ډان رسپانې د لیکنې غټ کی مو د منور شانه اوریدل. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پرون د مذهبي عدم برداشت پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلکو ګډون وکړ. د غونډې ویناوالو پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په ملک کې د مذهبي سخت دریځ په مخه نیولو کې د دوی په اند مرسته کولی شي. طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
په پېښور کې د مذهبي عدم برداشت په اړه یو غونډه وشوه. دغه غونډه د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن په نامه د یوې ادارې لخوا جوړه شوې. د ادارې مشر طارق حیات مشال لډیو ته وویل چې د دې غونډې مقصد دا و چې په هغه عواملو باندې خبرې وکړي کوم چې دوی یوځای کولی شي.
صرف دا نه ده چې دلته کې پاورټي ده او دلته کې کوم تعلیم کمی ده، نه، خیبر پختونخوا په فرنٹ لائن پرته ده. دغه فاټا کې ملټنسي روانه ده، دلته هلته روانه ده، نو مونږ کې هغه ایز ا ریزلټ او امپیکټ آف د کوم آن ګوئنگ ملټنسي ده یا چې کوم عالمی کوم سچویشن ده نو دغه سردرد لازمی پر یوته ده.
سنتوک سنگ پنما په دې غونډه کې شریک یو کس مشال لډیو ته ویل چې موږ ټول ته په کار دي چې د یو بل د مذهب احترام وکړو.
که هر یو سړی دا سوچو کې چېرې او شوه د ځانو کې چېرې زخه شو نو نور به خوشي او بیا انده خود نه بل تو کې چېرې زده داسې دیتا مو چېرې پاکستان کې چې کوم دي ټول نیشن چې کوم دي پاکستان دي نون مسلم یا مسلم دا چې کوم دا بیل سیز دي ټول خپل ذمہ داران او پیژنو نه نه پښ کوم موږ به خپل سوسایټي چې کوم ده امن طرف ته ګامزنه کوي.
د غونډه کې شامل د صوبایي سیمبلی د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وای چې نن په مذهبي عدم برداشت کې زیاتوالی راغلی دی چې د دې یو وجه دا ده چې زموږ حجرې ختم شوې.
کله چې حجره وه په هغه کې به تقریبا ټول کمیونټي میلاوېدل په کلي کې، هغه کې به سکھ هم هندو به مسلمان به ټول به ناستو خبرې به کېدې، ګپ شپ به لګېدو، یو بل به خلک پېژندو، یو بل سره به میلاوېدل، یو بل په غمونو خاضو کې به هغوی شرکت کوو. خو چې کله نو حجره ختم شوې د هغه نه بعد مطلب دا چې په دې سیمو کې لږ زیاتې راغلی دی.
صوبایي وزیر سورن سنگ وای چې د ملک په بېلابېلو برخو که اقلیتونه وسیږي چې دوی لا یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ورسره سم سلوک نه کیږي. په خپلو خبرو کې نوموړي دا وویل چې که په ملک په بدامنۍ باندې قابو وموندل شي نو د اقلیتونو زیاتره ستونزې ورسره حل کېدای شي او زیاته کړه چې د دې لپاره د صوبایي حکومت لخوا کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
سروې
د مشال رادیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډالې
گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د بلوچستان په صوبایي حکومت کې شامل ګوندونه وایي په لومړني یو کال کې تر ډېره ځایه د صوبې د امنیت وضع ښه کړی او په راتلونکي کې به نور هم ښه کړي. خو دا اپوزیشن ګوندونه بیا دا یوازې د دوی یوې دا بولي وایي چې امنیت د پخوا غوندې خراب دی. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
په بلوچستان کې د روان حکومت لخوا ویل کېږي په لومړني یو کال کې یا که نور څه کړي یا نه، خو د کوټې په شمول په ټولو صوبه کې یا امنیت د پخوا په پرتله څو چنده ښه کړی دی. د حکومتي ګوندونو دغه ادعا تر ډېره ځایه د کوټې اولس هم مني او وایي د پخوا په پرتله اوس د کوټې او نورې صوبې امنیت ښه شوی دی. د کوټې د پرنس سړک یو دکاندار شهاب الدین وایي په اوس وخت کې په کوټه کې چاودنې بیخي د نشت برابرې دي او چې همداسې امنیت څه شوی نو د دوی دکانداری هم ورسره ډېره شوی.
یار اوس خو د مکې د سره کرارې شوی دي، خدای دې نورې کرارې کړي. ډېر خلک سره کې روبا سو ډېر در په در رسولو، حکومت خو فلحال سره د خاموش دی. ان شاء الله که خدای کړی د پښتونخوا حکومت راغلی دی، خدای کړی کارونه به هم سره وکړي.
تاسو ته د کاروبار کې دغه چې د مکې نه امنیت شوی نو بیا د تاسو کاروبار څنګه دی؟
ډېر ښه دی موږ کاروبار خو یار د مکې شي وشي د سپېدو ګرد شهر باغ سات کې باندې یار در په در سره تعلق نشي. یار مال می راوړی را باندې بوج شاخر سو بیا کنه. یا
یو بلتن حیات الله بیا د پښین وسیدون کړي چې د کوټه په علمدار سړک د میوي رړی چلوي. د ایواجه په خو به اکثره په کوټه شار کې چاودنې اوریدې چې د په خبره اوس یې د په خو په پرتله به خي زیاتې کمې اوري.
د دې زرغمیت سم سوې دي ډېر برابر سوې ده. د په خو ډېر په خو خو به اره او تا کې دوه د ما کې درې د ما کې اوریدې. اوس په میاس کې ولا نه اوري، په شپږ میاس کې درې میاس کې ولا نه اوري.
له دې سره چې د صوبې له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره نیولې بیا د ټولو حکومتي ګوندونو سیاستوال ورته خبرې کوي چې په لومړني یو کال کې د کوټې او صوبې امنیت بیا هم د پخوا په څیر ښه کړی او په پاتې دوره کې به نور هم ښه کړی. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون عوامي نشتل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري رشید ناصر یوایي د کوټې او صوبې امنیت د پخوا په څیر خراب دی، هسي حکومتي ګوندونو ته هر څه ټیک ښکاري.
جوده په دې کال کې چې څومره د واقعې په بلوچستان کې او خصوصا په کوټه شهر کې شوی دي، شاید د تیر حکومت د آخري کال په وخت کې دونه د واقعې نه شوی. د یوې د واقعې مثال د مستونګ د بس د واقعې دی، د هغه بعد د ساينس کالج د واقعې بیا په نن ورځ د کوټې ورځپاڼه چې راواخلې په دې ټولو ورځپاڼو کې د نن د ورځې د مطابق تر ولس کسانو زیات انسانان، نن یو ورځ تر درزن زیات عدد انسانان وزل شوی وو.
د ویل ورده چې د تیر حکومت په ورستی یو کال کې پر اهل تشیع پرله پسې درې چاودنې سوي وي چې په کې تر 300 زیات انسانان وژل سوي او ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د محمد اوجن صاحب په بیلا بیلو سیمو کې یو سلو سلور وشت سکولونه وسلوالو ویجاړ کړي چې دیش پکې د جنکو هغه هم شامل دي. تر ټولو زیات سکولونه په ساپو تحصیل کې اړنکل شوی چې شمیر یې 15 پیتو ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې.
په محمد اوجن صاحب کې د تعلیم محکمې پوینه تر دې دمه یو سل او سلیرش سکولونه وسلوالو رن کړي چې پکې دیرش د جنکو او سلور نوی پکې د هلکانو سکولونه شامل دي. په دې کې سور لس سکولونه یو وار بیا ودان شوي، ولی اتوش سکولونه باندې بیا ودانی کار روان دي. په دې کې لټولو زیات سکولونه د سپو په تحصیل کړنګولې شوي چې شمیر 15 پیته دي. په محمد اوجن صاحب کې د پاکستان او د افغانستان د پولیسو سره نږدې سکولونو څه صورتحال ده؟ نو د بایزو تحصیل وسیدونکو او د امنیتی لخکریانو مشر ملک سلطان بایزه وای
مشران مرزي کار بالکل د دینه پاتې دی، امن پورا امن دی، په امن کیس خبره نشته.
نو هغه سکولونه چې کمالو تری دي هغه په کورونو کې بوجرو کې تا هغه کې کار کیږي، خو موږ د ماسټران نه ډیر زیاده یو زیاده بل زیاده ماسټران هغه د علاقې ته ناراضي. نو موږ پی اس ایف ته درخواستونه پکې ورکړي دي چې را د دې علاقې ماسټران ځان سره والي. نو د بل علاقې ماسټر ته ضرورت نه، هغه سیر او تاسو نه سي موسیږي او خسته خلک تعلیم یافته خلک شته.
د هلمزي قبیله سره تړاو لرونکي د کمالي وسیدونکو او د محمد یونین صدر ملک سلیم سردار خان سره مخبري وکړي، نو هغه وویل چې هغه د سیمې د ماشومان ستونزې ویني او ډیر خفه کیږي چې ګنې ورته تعلیم کوم خو سہولت نشته دی
زیات علاقې داسې دي چې هغه سکول نوروان شوی دی د سکول هغه مالک نشته یا سکول چوکیدار نشته یا سکول سره چې ریلیټډ کوم آبادی د هغه خلک زیات نقل مکانی کړی دی ورې چلته امن نشته دی او اوس خو مطلب دا چې ډېر زیات امکان د دې خبرې پیدا شو چې زموږ د قبایلو د ماشومان دا د قبایلو روان نسل دا به د نورې دنیا نه په تعلیمي میدان کې ډېر زیات وروسته پاتې شي.
له دې وروسته مو د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی سید محمد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
په امبار کې تقریبا چې سکولونه ټول کمپلیټ شو یو سکول دوه پاتې چې هغه ریکنسټرکشن نه دی شوی دغه شاته په پنډیالۍ کې کار شروع دی په کوم چې ډسټرکټ سکولونه دي هغه سکول چې کوم دی نو کمپلیشن ته ورنږدې دی باقي چې په صاحبو کې
تعلیم سرگرمی دونوں تحصیلوں کمی دی او دا ځکه چې دا هغه پوینه چې په یاد سیم کې د امنیت وضع لهم خانه ده شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترسنګ وسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام ترش پګو
اور دن کو یو کال د مخا د کابل میشتي کونډي اختر بی بی پر مخ د نوموړي د ترزوی لدی وجه تیزاب شندل چلاغه سره واده نه کو لدی په خیر واستد اختر مخ ډیر خراب شو او اوس په وسترګه لیدل نشي کولای نوموړي وای په خوا به سوال کو خو اوس ور سره یو څه مالی مرستې شوی چې هغه پر خپل بچی خونځی ته لیږي او خواړه پر برابر وي اختر د خپل بچو تعلیم تسترګې پلار دا چې وای ټول مشکلات به ور سره حل شي ملاله بشیر پر رپورت لدی
تری بل خپل شپږ کلنی لور ګلپری سره تقریبا یو کال مخکې د کابل پر سړکونو خیرات ټولاوه دا وایي کوم وخت چې دی د خپل اکا د زوی سره د واده وړاندې زرات کړ هغه د دې مخ ته تیزاب ور وپاشل دا وایي لس کلنی کې یو د ډیر عمر سړی تر واده سو کلونه ورسته هغه د خپل خوري لخوا چې امان الله نومې ده ووجل سو امان الله له دې سره د واده وړاندې وکړ چې دی ونه مانه
درې کال یو ته چې سړی مې مرسه درې کاله پاس راغی د روزې را وټکله من زه رسوای به ربنه سوی درم هی بچانو هغه ته به کتلې وی کنه او زی په ته به کتلې رسوای به ربنه سوی ته چې کنه زه سکم د خو وینم د روزې را وټکله چې د روزې مر خلاصه په تیزا پر واچ هی ما خور وخت بس بزن نار په دل نه
اختر دې وی هلی درلو دې یو دا چې خپل درملنه وسی او دوه هم دا چې د کوچنیانو تعلیم یې پوراسي د دې په وینا تر اوسه دا یو هله پوراسوي ده
بس مکتب نه راسي چې په ما دې تکلیف ډیر بوج وي کنه خو بیا زه شکر وباسم
که څه هم د اختر مشر زوی چې لورځ د 500 ډالر په بدل کې لرګي ماتول اوس لخپل خوند او ورونو سره شوونځي ته ځي خو هلته هم د دوی غریبي له دوی څخه خلاص نه اخلي
کلمی شکیدلی پیلی چې لارسم یو بل شور تکي استاد مو چې اسن کلی غو سم وایته اون زکته ګورې پخکا
دا اختر د خپل درملنی هله تر اوسه لا هله پاتې ده او په حقیقت نه ده بدل سوی
دا رقم تکلیف می داین دغه په دل لرګي جګې کم ټټېګم جګې دا ټټرا نه سم کی مې خو کی شکر مې چې سوې ده په سترګو په سدا سی
اختر وای د اکازو یی چې اوس مهال په پاکستان کې دی اوس هم د یو او بل په خپل اختر نور کوي دا وایي چې پرته له هغه یوې شدي چې د ازادي رادیو لاره یې د دې قصه اوریدلې او اوس له دې سره لښت مالی مرسته کوي چې د دې د کور کرایا او لښت فرق پکېږي بل هیڅ چا له دې سره مرسته نه کوي
تاسو بل چا نه دولت را سره کړی دي نه د سي ګوملدار سړی را سره کړی دي خاص د ازادي راتو په لور نه دا مزه بچار مې چې مکتب ته ولې د ازادي راتو نه ولې ده چې دا خورا مې چې کومه د عدالت ته دا د 3000 روپۍ د کرایې ور کوم نه ما جمعات کې خیرونه ټولو زه دا تر غړم چې خیاتی ز د کام کنه غو شکر الله الله زار زار شکر نه باسم چې بچان می مکتب کې سوال کنه دا زړه ارمان می خدای پرک خو سې ز دا غړم چې نه ز کوم کسبم زکم چې ما اشترګه په دلی موسی
اختر وای دا نه غواړي تل د بل لاس ته محتاج وي او غواړي پر خپل پښو ودرېږي
د تازه خبرونو سیمای زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبا مشال ریڈیو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.